د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو خونړیو سیلابونو لږ تر لږه 1.5 زره ماشومان بې کوره کړي دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي دي لږ تر لږه 8.5 لکه ماشومان اوسیږي. چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1.5 زره ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې د لږ تر لږه 400 کورونو د تخریب خبر ورکړل شوی. سیف د چلډرن د اندېښنه وروسته له هغه ښیي چې نږدې 2 میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومانو، همداراز سلګونه زره کسان هم بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیات اغېزمن شول. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکره تیل د افغانستان له پورې پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي اژانس النا پرون وویل چې 3 اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د النا د راپور له مخې په دې ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار دي چې د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته ستانه کړي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 3 وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په تیرو 3 میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څانګې نیولي او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون هغه مهال خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته 3 تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو څخه د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو وړاندې کول تایید کړل. د ولسمشر جو بایدن د انتخاباتي کمپاین یو چارواکي پرون وویل چې د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د جمهوری پال ګوند ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ملګري سناتور جی ډی وینس څخه غوښتي دي چې د اګست په 14مه د سی بی ایس شبکې په بلنه له دې سره په ټلویزیوني مناظره کې برخه واخلي. میرمن هارس وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ سناتور وینس په سګنیو انتخاباتو کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ، هغه ته یو غږیز پیغام استولی دی. هارس له دې مخکې له سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره د مناظرې شرایط منلي و، خو د ټرمپ کمپاین هڅه کوله چې دا مناظره د فاکس نیوز شبکې له لارې وشي، مګر د بایډن کمپاین ورسره نه منله. او رومانیا وایي تمه لري چې په 2 میاشتو کې له امریکا سره د F-15 جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیری اندښمنو ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوژستیکي او روزنیز خدمتونه د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي. رومانیا تروسه له ناروې څخه 2 F-14 جنگی الوتکې او 12 نورې له پرتګال څخه اخیستې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې په ننګرهار کې له سیلونو او سیلې وروسته مرستندوی ډلې زیانمنو سیمو ته رسیدلې دي، خو خلک نورو مرستو غوښتنه کوي.
د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې ته اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د ډبلیو پی ده.
یونیسف وایي په افغانستان کې له هرو 3 میرمنو څخه یوه یې له روغتیایي مرکزه بهر خپل ماشوم زیږوي. په کندهار کې بیا د شری پیخي زیاتې شوې دي.
د شل ورځې کې چې دغه مرضی دی وایم راول وخت مې بستر کړو له کلمو تاو او تبه و څلور ورځې مې بستر کړی و بیا مې کور ته یوړ کور یوه هفته سم و بېرته مې راول دلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د یوې امنیتي ادارې مشر وایي پر ډونالډ ټرمپ له برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه هلته استولي دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د سه شنبې تر ماښامه د 30 کسانو مړینه او د 350 نورو د ټپي کېدو خبرونه تایید شوي دي. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا 10 کسان په تیرو دوه ورځو کې په سیلونو کې مړه شوي. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لامرستندوی ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دی ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایثار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې مړي او زخمیان راوېست. د مړو کارش مینه لا تر اوسه نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر دی یو نن په حق ورسېده کومک یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پی ده کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او طوفانو کې زیانمن شوي خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک
در راپور له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې سه شنبه راغلي دوه سیار بیړني روغتیايي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څنګ مشر سلما بن عیسا ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندوی ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبل شمېر لاپسې سلورشي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د 30 کسانو د مړینې او د 350 نورو د ټپیانیدو تایید کړی. ویرې شته چې دا شمېر لا پسې زیات شي ځکه لا هم د ایثارو خلکو یا د مړو د راایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې 15 کسان مړه شوي، په کاپیسا کې 3 کسان مړه دي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې ډلې په ننګرهار کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هلته رسیدلی دي. خپل سیار ټیمونه یې هم هلته لیږلي خو د سیمې خلک چې سیلابونو سخت ځپلي دي وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی روانه اونۍ وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له اړخه د نړۍ شپږم زیانګلی هیواد دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه مې د اقلیم او اوبو د چارو د شنونکي وحیدالله صادقي نظر وپوښت. ښاغلي صادقي د مرکې په پیل کې پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل په وروستیو سیلابونو کې ډېر رول لري ځکه په دې وخت کې کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطحه په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او پاونی شکل باندې رامنځته شي او باعث سیلابونه شي.
دا اقلیمي بدلونونه صادقي صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هر لاسو شلو دیر شو څلويختو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به لکومي قاعده یا اصل یا اصولونه
ګوره کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نشي کېدلی، یعنی مخکې د دې داسې پیشینه موجوده نه ده. معمولا نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکه اگر کوم نورمال شکل دی ورک چې دا هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوام ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې، او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړې دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمی بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغلته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ خو په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراسټرکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بحث کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی دې ناخوالو سره همغږي وکړي.
د اوبو او اقلیم د چارو متخصص وحید الله صادقی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې له دریو ښځو یوال روغتیایي مرکزونو بهر خپل ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې یوازې اووه شپېته سلنه افغان میرمنې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیایي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي. فیروزه عزیزي د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندواری او زیګون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیایي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته د جولای په 15مه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې اووه شپېته سلنه ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیګون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیایي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي او له امله یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې کوي و کلینیکه پورې مسینه یې ځای کړې وه، بس همالته مړه شوه په تخت باندې. هر کال د بچو د وجې نه هر کال دارو نه شي کولی، هر کال یو بچی ماشوم مړ کېږي، هلته موږ سره ښځه ده دوی یې نه شي رسولی. او چې څنګه ومن بیا شي شي ولا وستای نه ترخه شوي په ماشوم یې راوغورځېږي ستمړه شي.
د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې مرجانې صفۍ ازادي راډیو سره خبرو کې د امیندوارۍ او زیږون پر مهال او آن له هغه وروسته هم ډاکټر، روغتون یا نورو روغتیایي مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې مایندې دومندواری پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسی او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونني ولسی، د زیګون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم لشپږو ساعتونو زیات د وینې د ضایع کېدو او آن د مور د مړینې لامل ګرځېدای سي. ډاکټر مرجانی صافی زیاته کړه چې د ډاکټرې او قابلې په نشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که خون...
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیا سلنه بهرنی خونریزی یا وینه زایی که دو برخه جوړوي چې بسترګو لیدل کیږي، او شل سلنه داخلی خونریزی ده چې بیا دا بسترګو نه لیدل کیږي، او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلی خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل څلور ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال څلور ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم ویلي و چې په افغانستان هر ورځ چلیر وستمند او یو سلو وش په تماشومان د امیندواری او زیګون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغي او لامل امري. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هم افغانستان د زیګون پر مهال د مایندو او ماشومانو د مړینې د کچې لاړخه یو بد هیواد بللای دی.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر وایي چې پر ډونالد ترامپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. هغه په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او بیا باید تکرار نشي. د هغې په وینا د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت دې ته راجی کیږي.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ترامپ د یو شل کلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي پر ترامپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخوانی ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راجی کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په اداري انتقادونو روان دي چې څنګه یو بریدګر د ترامپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ دازي وکړي. د جولای په 13مه همدا شنبه پر ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې دازي وشوه. د ترامپ خای غوږ ژوبل شو او په داسې حال کې لسټیج د پټو خدماتو د اداري یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک دا و چې په مخې د وینو لیکوا په برید کې د ترامپ یو پلوی وژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومیده او په یو ماشین غنی د ټرمپ کمپاینی غونډه بریټ کړي او د امنیتی ځواکونو لخوا په نخا او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکو توکي مندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټ خدماتو یا سیکرټ سرویس په منسوبینو باندې نیوکه وشو چې واکه د خغلی ټرمپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ټرمپ بریټ غندل او په اړه خپل واکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټ خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوې ور رسیدلې. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانیدلې او په پخوانی ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشره د امریکا استازو جرګې اړوند کمیټې ته د جولای په 22مه په یو استماعي غونډه کې ځواب ووایي.
لدې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسؤلان په ماشومانو کې د شری د ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د روغتون ته 13 میاشت شاوخوا 4.5 په شری اخته ماشومان وروړل شوی چې تر ټولو ډیر یې له ولسوالیو او لری پرتو سیمو څخه دي.
د میرویس حوزوی روغتون د ماشومان په دیواد کې ټول بستر سیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسی ناروغی دی چې پرخته کسبندې سری کوچنی دانی رخیږي او سره شدید تبه هم وی. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، له تیرو شلو ورځو راهیسې مریض دی او د شری نشې څرګندې سوي.
ما د زوی د شلو ورځو کې چې دغه مریض دی، وایم راول وخت مې بستر کو، له کلمو تاو او تبه و، څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یې واخته سم و، بېرته مې راول دلته، دلته سمې راول په یخته په هغه جولاټ کې ونیسي. هغه وختي مریض یې ول، درېیمه ورځ بعد یې طرف معلوم شي چې دغه شری ده. کله کې یو بل مریض لرو، هر وخت هغه څه کومه چاله هغه مې وي. اوس نن دلی اومه ورځ دس دلی راغلی، دا دویم وار بستر.
بلخوا د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر عنایت الله حکیمی وایي، یوازې په تېرې یوه میاشت کې په شری ناروغۍ اخته شدید 1550 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي، چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس سبزوی رفتون ته په چیر میاش کې تر درو سو شاوخوا ته مو پیډی د لوده په سرافه شکر جا کور تر اوسه چوی دي. نو په چیر میاش کې یو سل 15 سل میاش مریض مرده سرخه کان یې مزل در لوده، چې په دې کې زیات واقعات سوله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډیر مریضان راکړل مراجعه کول د لوی ولې صحه سره راکړل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اختصاصي وایي په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشټوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اختصاصي. بيبي ګولې چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وایي،
بیا چې مراوسي بیا د لیاختاس په شری په مریضه خپل چې غوالي طبي او کېدلې بیا یې مدل تراوسي دلته هم دغه کېږي تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بل میرمن وایي، یو ځلې خپل لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړی و، خو د څو ورځو تیرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړی. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس سبزوی روغتون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورونو د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدون کو شی باورست است تاسو غگیس پیغامونه خبرېږي خو له هغه مخ کې اورستای راپور د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو اس ای ای ډی وای د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت د دې ادارې په ملاتړ په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوې ده. د ادارې ویلې دي چې د پرمختګ د نړۍ لویو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو ته زمينه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغه ادارې په خپله ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د یو اس ای ای ډی په وینا، د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیايي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1 میلیون کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2040 کال په لومړیو 15 میاشتو کې موږ نږدې 565 متره مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د USAID ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا له 1 میلیون څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي راډیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالۍ اوبدلو صنعت د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې. د غالۍ اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځواړ د دې لامل شو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالۍ په سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي. خو له هغو پروژو څخه چې د یو اس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوی وي له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالیو د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي راډیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي. څوک چې په هیواد کې دی داخلو وسیله لري. پخوا په وطنی غالۍ هغه کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه.
حتما وکړه چې لغالی اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي. دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشتوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورسته السلام نه زوایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي ایا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی. طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي چې چیرته د افغان مرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي نو اعلان دې وکړي او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه د داسې اعلان وکړي ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلې دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. پروخته هم د خلون نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی دا نو دا راپور بالکل پر ځای ده. مو خپل یعنی تباور وکړي مو په داخليوالو سیمو کې مو ډیر خلک لیدل دي نو څنګه د ماخام ډوډۍ نه لري داسې خلک شته یعنی داغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک یې هو چاریان نشي. اوس موږ څه چم وکړو یعنی ډیر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي هیران ته ځي په نورو ملکونو ته ځي نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده. رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي یعنی دا روغ دروغ دی یا هسې دی یو داسې دی. ما خپله داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولکه قدرت لري. دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. په خاله شو د امرشتې به وي دا هم د غریبانو لپاره ډیره سا و خو ساغه نشته. نو زه داسې خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله نورانی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. ما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ غږ دې تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.